اتو بجو ده خبرونه لدی شبی پایل سو. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان ایګلند کابل ته سفر کړی. هغه پرون په یو ټویټ کې د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکونکو ناقش مهم وباله. هغه لیکلي چې دوی مجبور سوي په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته د دوی د مرستې رسونې ټولې چارې د دسمبر پر 23 وتړي. د هغه په خبره ولکه افغانانو ته د بشری مرستو په رسولو کې د ناروی د کډوالو شورا 1400 ښځینه همکارانې حیاتی نقش لري. نور په همدې خبرونه کې ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلانې هم ومني. د ایران مهر خبری اژانس پرون یکشنبه راپور ورکړ چې د افغان محصلانو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته سوې. د تهران پوهنتون یوه چارواکي معصوم ملک ویلي چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 کال کې زیات افغان محصلان په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپور له مخې اوس مهال په تهران پوهنتون کې 400 افغان محصلان په زده کړه بوخت دي چې 140 ښځې دي. ځینو نورو هیوادونو هم افغان نجونو ته په داسې حال کې بورسونه اعلان کړل چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دسمبر پر 20 د افغانستان پوهنتونونه د ښځینه محصلانو پر مخ وتړل. د طالبانو وو پوځیان د کابل جلال آباد پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې ټپیان شول. د بختر خبری اژانس په حواله چې د طالبانو په کنټرول کې دی، د لغمان د ټرافیکو رئیس حبیب الله مبارز ویلي چې د طالبانو یو پوځي ګاډی له یوې لارې سره لګېدلی او پکې وو طالب ځواکونه ټپیان شوي. د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت د زیاتو ټکرونو اصلي علت ګڼل شوی دی. د ایران د رژیم لخوا د دوو ځوانو معترضانو تر اعدام وروسته د خلکو لاریونونو او غبرګونونو زور اخیستی. تر ټولو تازه غبرګون کې د ایران د فوټبال د ملي ټیم غړي مهدي تارمی ویلي چې د دار په رسۍ سره عدالت نسی ټینګېدلی. تارمی د ایران چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې په زندانونو کې ګڼ شمېر اختلاسګر او جنایتکاران سته، خو بېچاره ځوانان چې د پوښتنې څوک نه لري یو په یو اعداموي. د ایران قضایه قوې شنبه اعلان وکړ چې محمد مهدی کرمی او محمد حسینی د یوه بسیجي د وژلو په تور په کراچ کې اعدام شول. له دې سره په ایران کې د بندي معترضانو له ډلې 4 تنه اعدام شوي. امریکا، متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو د ایران دغه اعدامونه په کلکه غندلي. په خپله ایرانی ځوانانو هم په تهران او نورو ښارونو کې د دغو اعدامونو پر ضد لاریونونه کړي چې له ډلې تازه 14 تنه په بهشت زهرا سیمه کې نیول شوي هم دي. نن د سویس په جنیوا کې د پاکستان او ملګرو ملتونو ګډ کنفرانس جوړیږي. د کنفرانس هدف پاکستان ته د نړیوالو مرستو جلب دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف جنیوا ته له سفر مخکې پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل میلیونونه پاکستانیان د بیساري ناورین یعنی سیلابونو له کبله زیانمن شول، د بیا رغونې لپاره خواخوږي ته اړتیا لري. د کنفرانس قربانه د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دي او دوی تمه لري چې شاوخوا 14.3 میلیارد ډالر مرسته د پاکستان لپاره ټوله کړي، څو په منډه په دغه هیواد کې د تیر کال د سیلابونو له کبله زیانمنې سیمې ورغوي. ټاکل شوی بیلاروس او روسیه راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. د په اصل کې د چاندیش نیسته مینسک شای پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه يرغل سره یو ځای سي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو تمرینات د روان یکشنبه یعنی د جنوري له 15 د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټه دوام کوي. بیلاروس ویلي چې د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دغه هیواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال سي. بیلاروس ته هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړی دي. خبرونه مو د اتو بجو په خبرونه کې واغیدل. د دې خبرونه په راپورونه کې راځي چې د ناروی د کډوالو شورا مشر وایي چې د ښځینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د اداري فعالیتونه په ټپه ولاړ دي.
ښاغلی ګلند د هم ویل چې د ناروی د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي.
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو او عواقب خطرناکه بولي.
ټول ډېر فیصله په دې موضوع باندې ډېر نگران دي، ډېر ازورته دي. غنه اعلان یې نه ده کړی، احتمال دي شته چې وی هم اعلان وکړي که چېرې ډېر کوشش کوي دغه رابطه ډېره قطعه نه شي.
د ښځو د حقونو یو فعاله پر حد په پلزې د طالبانو له توقیفه خوشستوي. د تخار مالداران وایي چې سږ کال د دې مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو لکه مرچ سره مخامخ دي.
سږ کال وچکالۍ ده او په څو ځایونو کې واښه نشته. زه شل میږې لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې دي.
د خپرونې په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزود دی خبرونه د راپورونو برخه ته. د ناروی د کډوالی شورا مشر وایي چې د شزینه کارکونکو له موجودیت پرته په افغانستان کې د دغه ادارې فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. یان ایګلن تیر ماښام په ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د دوی ټول دفترونه تقریبا تش دي، بلخو ملګری ملتونو په افغانستان کې له ټولنې څخه د شوزو او نجونو د رول د حذف د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات له صفی الله ستانکزینه.
د ناروې د کډوالۍ شورا مشر اندېښنه څرګنده کړې چې د خزینه کارکونکو له موجودیت پرته دوی نشي کولی په افغانستان کې حیاتي مرستې بیرته پیل کړي. جان ایګلند تیر ماښام کابل ته له رسېدو وروسته په ټویټر کې وویل، له دې امله چې خزینه کارکونکي نه لري په افغانستان کې ښځو او ماشومانو ته نشي رسېدلی. ښاغلی ایګلند دا هم وویل چې د ناروې د کډوالۍ شورا د افغانانو ټولو ارزښتونو ته درناوی کوي چې په هغو کې د هغوی د جامو، سفر او کاري چاپیریال مسایل شامل دي. خواغه اعلان وکړ چې د دې ادارې نږدې ټول دفترونه خالی او په افغانستان کې ټول فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو د ایستلو خطرناک کمپاین باید پای ته ورسیږي. دغه سازمان په وینا په نړۍ کې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس په حذف سره مخته نشي تللی. ملګرو ملتونو زیاته کړې، د افغانستان د راتلونکي لپاره د ښځو او نجونو ونډه خورا حیاتي ده. په افغانستان کې دغه سازمان مرستندوی ماموریت یوناما هم په یو ټویټ کې ویلي، د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې تبعیض افغانانو ته د حیاتي مرستو د رسولو مخه نیسي او د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان رسوي. یوې ښځې چې غوښتلې نومې د امنیتي دلایلو له امله وانخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل، له بشري مرستو پرته خلک ډیر زیانمنیږي.
همدا دفترونه و چې د خلکو ملاتړ یې کوو، خلکو ته یې ډوډۍ او اوبه ورکولې، خو له بده مرغه اوس ماسسې تړل شوې دي او هغه ښځې چې کورونو ته تللې او د بېوزلو د حال پوښتنه یې کوله او مرسته یې کوله په کور ناستې دي. زما غوښتنه دا ده چې دا دفترونه بیا پرانستل شي.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې طالب چارواکو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز اعلان کړ. د دوی ادعا دا وه چې په ځینو دفترو کې حجاب نه رعایتی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر مارټین ګریفیتس خبرداری ورکړی و چې که طالبان په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لرې نه کړي، د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې ځینې مؤسسې به ونه توانېږي چې خپل بشر دوستانه او مرستندوی پروګرامونه فعال وساتي. د هغه په وینا، د طالبانو له نویو بندیزو سره د ملګرو ملتونو هغه الوتنې چې کابل ته د بشري مرستو لپاره نغدي پیسې لېږدولې بندې شوې دي. په ځینو راپورو کې ویل شوي چې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو د کار له محدودېدو وروسته تر یو نیم سلو ډیرو بنسټو په افغانستان کې خپل فعالیتونه په بشپړ یا قسمي توګه بند کړي. د افغانستان کمزوری اقتصاد چې شاوخوا 18 میاشتې وړاندې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له پراخو ننګونو سره مخ شو، اوس یو نوي پړاو ته داخل شوی او د ژمي په سړه هوا کې د مرستو د بیا پیلېدو په اړه بې باورۍ د خلکو اندېښنې لا پسې زیاتې کړې دي.
ازادي رادیو ته غوږیست. په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انور الحق هادي کابل ته د نغدو پیسو د نه رسېدو عواقب خطرناکه بولي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان بانک څه هم د پیسو د نه رسېدو راپورونه رد کړي، خو په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفیتس تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د پروازونو د نشتوالي په سبب کابل ته د اونۍ 40 میلیونه ډالر بستې نه دي استبل سوي. په همدې تړاو صفی الله ستانکزي له ښاغلي انور الحق هادي سره چې پخوا د افغانستان د مالي نظام یو پخوانی لوړ پوړی چارواکي پاتې سوی مرکه کړې ده. ښاغلي هادي وایي،
یو خبر لکسی دا وی اعلان کړم دا او فکر کوم چې قیبې دی. امریکای له خوانه اعلان نه ده سوای دي بانکونو له خوانه اعلان نه ده سوای ولی دوی ټول دې په اسلام په دې موضوع باندې ډیر نگران دي، ډیر ازورتي دي. غنا اعلان نه ده کړی احتمال دې ستاسو چې وی هم اعلان وکړي چې دې کوشش کوي د رابطه د قطنسي او خصوصا چې دلته د خلکو موجوده او خلک تقریبا نص مليون نفر ته قرار دي چې دا دوی او شام ورسېږي نو هغه دې مترادف دي چې کارو کې څه څه اعلان نه کړي ولی کړي و چې مالش کا ستدا ولی غزینو موشاتو هغه خپل اعلان ته کړی
جناب حدیث د ملګرو ملتونو د اوچا د دفتر مشر او د سیکرټر جنرال ماون مارتین ګریفیتس بی بی سی ته ویلي چې د پروازونه نور نشته د ملل متحد په همدې خاطر دا بستې هم نه رسیږي مګر افغانستان بانک هم څه ویلي چې نه دا حقیقت نه لري په هر صورت که واقعا دغه بستې ونه رسیږي تاسو یې عواقب څنګه ارزوئ د افغانستان لپاره خصوصا په دغسې شرایطو کې
عواقب تاسو خلاده منفي دي په اوله درجه کې خو هغه څوک چې د دغه بشري کومکونه مستفیدي کې په مستقیم ډول یا ګوري ورته ورکړي ډاکټر ته ورکول کېږي هغه خلکو ته ممکن دا پیسې ونه رسیږي او که هغوی څه ونه رسیږي نو دا زمای څه چې یعنې بالکل ممکن هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ سره هم ونه لري نو په هغه څوک چې مستقیمه نه دي پیسو ځین نه مستفید کېدل هغو لپاره خو فوق العاده دا یو منفي عکس عمل دی دوم دا همدغه پیسې وي چې اقتصاد سره هم کومک کوو تقریبا د کال 2 میلیارده ډالر په همدغه ډول باندې هلته کېده مصرفېږي دغه پیسې وي چې اقتصاد کې یو نقدینګي یا سیالیت مېسته یعنی نقد پیسې چې پکې راوځي موجود وي او دریم خاصه تاثیر چې د افغانۍ په قیمت باندې وو دا کوم دا 40 میلیون ډالر چې افکې چې نه وای قیمت د افغانۍ به څه ډیر راځي څه وای وي چې مکان دې بالکل دی پاکستاني روپی په اندازې په دوم دا وای راځي څه وای دا عواقب چې ډیر خراب دي البته صورت عموم چې طالبانو د حکومت رابطه نورم یعنی څنګه چې ولا غنه په چای کې به تر سی پاتره چې کاری ما وخت کې خراب دي لحظه
ولی نړیوالې مؤسسي په بدل مسله باندې فکر نه کوي د دې پر ځای چې فعالیتونه یو درول دغه څه په خبرګون چې د خزو کار بند کړی دی یعنی د افغانستان د خلکو لوګه تند ولی مهمه نه په دغه وخت کې
ممکن نه وي چې په دې باندې فکر وکړي خو خپل دغه اعلان د کابل لخوانه چې نور خزو ته حتی په غیر ملي مؤسساتو کې اجازه نشته د دوی له ارزښتونو سره د دوی د پالیسي سره دومره په ټکر کې دی چې د دوی آنی عکس العمل دا و چې په دغه صورت سره نور هم دا کار نشو کولی که نه د حجم اما امکان لري چې د بیا تجدید نظر په دې باندې وکړي ولې د دغه پالیسي چې اوس دغه په افغانستان کې روانه ده د حکومت لخوا ځین نه دا نو هېڅ په دغه دونرانو په منځ کې هېڅ طرفدار نه لري او په هغه اساس باندې یعنې که چېرته بالکل قطعي کې احتمال شته ده ګر چې ما مخکې مو ویلې چې دوی ډېر کوشش کوي دا شی قطع نه شي ولې که د هغه لخوا ځین نه هېڅ انعطاف ښکاره نه شي هېڅ نو همکاري ښکاره نه شي احتمال د دې شته ده چې دوی خپل کومکونه ودرایي خدای دې کې چې ونه شي په دغه ډول باندې ځکه مدام په بشري کومکونو کې دا ده غواړي چې خلک له حکومت نه سره بیل کړي یعنی حکومت باندې فشار راوړي خو خلک متضرر نه شي اما د خلکو د حکومت ترمنځ خو رابطه تسل نه ده نو تر زیات اندازې پورې خو رابطه شته هر هغه څه چې د خلکو لپاره کومک کېږي هغه په واقعیت مستقیم کومک د حکومت لپاره هم سره کېږي او هغه څه چې په حکومت باندې فشار چې راځي په خلکو باندې سره هم هغه راځي فشار راځي خو دوی کوشش کوي چې دا تر یو اندازې پورې دغه دواړه سره بیل کړي او کوشش کوي چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي او یوازې حکومت ته فشار نه
بله مننه احادیث په آخر کې غواړم وپوښتم چې تاسو د امانت د صندوق غړي یاستئ په لوی کچا باندې د دغې ستونزې د حل لپاره او یا په خاصه توګه د امانت د صندوق بورډ په دې فکر کې دی چې دغه سی حالاتو کې څه کار وشي کړی که څنګه د افغانستان لپاره
پیسې خو د دې د دې ضرورتونو لپاره ډېرې کمې دي خو په یو کال کې هم خلاصېږي دور هغه نه دي او دوم دا په هغو کې هم خو په پالیسي کې خو امریکا شته ده که نه هغوی هم د مکانیزمو په بورډ کې هغوی شته نو خو هلته هم هغوی کولی شي که دلته نه غواړي چې وتواری کې حالت یې څه مخنیولای شي دې پیسو او درې مخبرم دا ده چې هغه پیسې زیاتره په افغانستان بانک کې د خیر لپاره ونه استفاده کیږي د بانکي سیستم د تقلیل لپاره ونه استفاده کیږي یا بشری کومکونه په هیڅ شامل نه دي ولی کسان خلاده یو حساس حالت وسیږي شاید هر ماده نه استفاده کوي ولی هغه پیسې په هیڅ صورت سره کافی نه دي دا مشکل څه ده حل کی دا مشکل باید څه دي دونران نه پانه پاند قسم څه دي په نظر کې نیولې وو یو اضافي پیسې څه ده ورته راځي دا د دې نه غالي بانک پیسې څه ده په یو کال کې خلاص کی بیا بنو نه به د بانک سرمایه وسیږي او نه به څه ده بل کال د بشری کومکونه لپاره په کافی اندازه وسیږي پیسې
په سویس کې د افغانستان د پانګې پر سر د نظارت د صندوق غړی انوار الحق اهدی وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
د افغان جاپان روختون ډاکټران وایي چې د کووید 19 ناروغانو شمیر د تیر اونۍ په تله 15% زیات شوی دی. د دې روختون ډاکټران د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي او د ماشینو له نه رسیدو شکایتونه کوي.
دا سر بی توجهی د سه عضو فامیل ما مبتلا گردید دی مریضی.
نجیب بیدار چې نوای کووید 19 روخ شوی له نورو خلکو غواړي چې دغه وژن کې ناروغي جدي ونیسي او روغتیایي لارښوونه عملي کړي. نجیب وایي چې د کورونا پر وړاندې د بې پروايي له امله پلار او د کورنۍ نور غړي هم په دې ویروس اخته شوي دي. نوموړی وایي
دا سر بی توجهی د سه
د بی غوړی لامل زما د کورنۍ دوه درې غړي په دیناروغي اخته شوی په سنگړی توګه زما پلار چې وضعیت ډیر خراب خو د قرنټین او دروختۍ لارښوونو په تعقیبولو زما وضعیت ښه شو او اوس خیو
فایق هروی وایي چې هغه هم په داسې ناروغۍ اخته شوی و چې نښې کووید 19 ته ورته وي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حدودا 3 هفته پیش یک بیماری مر گرفت که
علاوه شوخ و دریو نه وړاندې ناروغ شوم چې د ستوني درد، سردردی، ستړیا، د پوزې بهیدل او پرنجه نه کوي. د ستوني درد دومره سخت و چې د شپې خوب نه راته. طبیعي ده چې په اوسنی وضعیت کې د کورونا راتګ د اندېښنې وړ دی او هغه نښې چې ما درلودې کورونا سره ورته وي
تقریبا شبیه و طبیعي است که نگران کننده است.
ښاغلی هروی وایي چې پلار یې هم په دې ناروغۍ چې د کورونا نښې لرلې اخته شوی و او دا چې د ډېر عمر و په سختۍ سره جوړ شو. په همدې حال کې د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي چې د تېرې اونۍ په پرتله د کورونا ناروغۍ 15% ډېره شوې ده. د افغان جاپان روغتون سرطبیب طارق اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس هم 44 ناروغان په بستر کې دي. موږ هره ورځ په بیړنۍ څانګه کې شاوخوا 15-20 ناروغان لرو چې له هغو څخه 3-4 یې بسترې دي.
ښاغلی اکبری وایي د یاد روغتون ډاکټرانو له 4 میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې تجهیزات هم په کمېدو دي. هغه د روغتیا له نړیوال سازمان او د طالبانو له حکومته وغوښتل چې دې مسلې ته پام وکړي. اوم غوښتل چې په تېره یوه اونۍ کې د کورونا ناروغۍ زیاتېدو او د افغان جاپان روغتون د ډاکټرانو د اندېښنو په اړه د طالبانو حکومت عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال هم د افغان جاپان روغتون مسؤلینو چارواکو په افغانستان کې د کورونا ویروس د 4مې څپې د خپرېدو خبرداری ورکړی و. د طالبانو حکومت له مرستندویو بنسټونو غوښتي چې له کورونا ویروس سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرېنږدي. په نړۍ کې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې په افغانستان کې هم سلګونه زره کسان پرې اخته شوي او په سلګونه ترې مړه شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د شوزو د حقونو یو فعال فرهاد پوپلزی د طالبانو د توقيفه خوش سوي ده. فرهاد پوپلزی د 2022 د کال د نومبر پر لسمه کابل کې نیول سوی و. د افغانستان د مبارزو شوزو حرکت اندیشنه شي چې څو نور شزي لا هم بندیان دي. نور لسفی بلاستانک زین اوري
د افغانستان د مبارزو ښځو خودجوش حرکت د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته تایید کړه چې د دوی یوه مخکښه همکار او د ښځو د حقونو فعاله فرهاد پوپلزی تر شاوخوا 2 میاشتنی بند وروسته خوشی شوي. د دغه حرکت په خبره د فرهاد پوپلزی کورنۍ د هغې د خوشي کېدو خبره د ځینو ملحوظاتو په خاطر تر دې دمه پټه ساتلې وه او ډېر جزئیات یې رسنیز نه کړل. د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې او مخکښې فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته په یو لنډ پیغام کې د فرهاد پوپلزی د خوشی کېدو خبره تایید کړه. تر دې مخکې ګڼې هغه ښځې چې د طالبانو له بند خوشې شوې وې له رسنیو سره یې له خبرو ډډه کوله، خو ځینو ښځو لکه تمنا زریا پریانی چې مخکې د طالبانو له لوري بندي شوې وه او وروسته بهر ووتله، ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له خورا بد چلند شکایت وکړ او ویې ویل چې د طالبانو لخوا آن نیمه بربنډه هم شکنجه شوې ده. طالبانو بیا د ښځو د وهلو او شکنجې خبره رد کړې، که څه هم لاجوته نه ده چې پر فرحت پوپلزی په زندان کې څه تیر شوي، خو د دسمبر په وروستیو کې ځینو رسنیو د ښځو د حقونو د فعالانو په حواله راپور ورکړ چې فرحت پوپلزی په زندان کې سخته شکنجه شوي. فرحت پوپلزی د نومبر په لسمه له کابله نیول شوی وه او څو ورځې یې د مرګ او ژوند حال نه و معلوم. هغې د مبارزو ښځو د خودجوش حرکت خبرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو خپرولې. د طالبانو حکومت لا د فرحت پوپلزی د خوشې کولو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې فرحت په ضمانت له قید خوشې شوې ده. طالب چارواکو مخکې هم د نورو ښځینه فعالانو د بندیانولو په تړاو له څه ویلو ډډه کوله او یوازې د ځینو د ازادۍ د خبر په اړه رسنیو ته څه ناڅه جزئیات ورکول. د افغانستان د مبارزو ښځو غورځنګ د عالی عزیزي او همایرا یوسفي په څیر د هغو ښځو په اړه اندېښمن دی چې لا یې د مرګ او ژوند سم حال نه دی معلوم. دوی اندېښنې ښیي چې ګڼې ښځې لا هم په زندان کې دي او کورنۍ د طالبانو له ویرې خبره نه رسنیزه کوي. اخوا د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسه مبارز یک شنبه ناوخته ازادي راډیو سره په خبرو کې د بندي ښځینه فعالانو د وضعیت او ورسره د طالبانو د چلند په اړه اندېښنه وښوده.
وهل، برق ورکول، دورې وهل د طالبانو، تاوتریخچن، فزیکي چلند، دا ټول عمل هغو خلکو ته چې هلته بندیان دي کلکه رواني او فزیکي ضربه رسوي. نو زموږ د خلکو، ټولنې او په تېره د بشري حقونو د فعالانو اندېښنه پر ځای ده او زموږ د دې تیاره او نامعلومه برخلیک په ځانګړې توګه د بندي ښځینه فعالانو په اړه په کلکه اندېښمنې یو.
شاوخوا څلور سوه اتیا ورځې کېږي چې طالب چارواکو له شپږم ټولګي پرته د نجونو د زده کړو مخه نیولې. سربېره په دې له څه کم یوې میاشتې راهیسې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم تړلي. د نجونو د زده کړو پر وړاندې تر بندیز ورهاخوا طالب چارواکو د زرګونو هغو ښځو د کار مخه هم نیولې چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې خلکو ته بېلابېل خدمات رسول.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ځینې متقاعدین شکایت کوي چې له دوو کلونو راهیسې تقاعدي نه داخیستې او له دې امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د متقاعدینو ملي ټولنه وایي چې متقاعدین په ناوړه اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
خیرات نمیخوایم، پول 40 سال خدمت خود میخوایم که نزد شما امانت است.
د کابل خروسیدون کای محمد نومنده نوموړی وایي په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا تقاعدي نه ده ورکړل شوې چې په خبره یې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ او ژوند یې وتریخ کړی دی. محمد نومان د شکرې په ناروغۍ هم اخته دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د خپلې درملنې پیسې هم ورسره نشته.
مدت دو سال میشه که حقوق تقاعد خود نه گرفتیم.
دو کاله کېږي چې تقاعدي مې نه ده اخیستی. زما اقتصادي حالت ډېر خراب دی. زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم او زما میرمن د پښتورګو ناروغي لري. زه د ځان او میرمنې د درملنې لپاره پیسې نه لرم. له بلې خوا د سړې هوا له امله زما لور او دوه لمسیان له یوې نیمې میاشتې راهیسې ټوخیږي. سینه یې ده خو د درملنې پیسې نشته.
د نومان په څیر په سلګونو نور متقاعدین هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي او د طالبانو له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د دوی حقوق ورکړي. د متقاعدینو ملي ټولنه هغه ټولنه ده چې په افغانستان کې د متقاعدینو له حقونو څخه دفاع کوي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر هم د متقاعدینو ستونزې تاییدوي او وایي چې څو ځله یې متقاعدینو ته د تقاعدي د ورکړې موضوع له طالب چارواکو سره شریکه کړې ده.
موږ متقاعدین دا دوه کاله کېږي چې معاش موږ ته نه ده راکړی. هر متقاعد د شپاړس اوولس نفرو د کورنۍ مشر ده. نو د دې ستونزو په هکله باندې موږ ټولې رهبري د امارت سره له نږدې نه خبرې کړې دي. ولې دوی موږ ته وعده دا راکوي چې موږ طرحه د وزارت مالیه جوړه کړې ده او د منظوري لپاره یې امیر المؤمنین قندهار ته لېږلې ده. تر اوسه پورې منظور شوې نه ده. موږ په انتظار دی همدې یو.
خود طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوی له خپل مشرتابه څخه متقاعدینو ته د دوی د تقاعدیو د ورکړې منظوري نه ده ترلاسه کړې. د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه مسایل چې د تایید لپاره مو مشرتابه تستولي تر اوسه نه دی راغلي. کله راشي تو ورکړل شویو لارښوونو سره سم به عمل وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تېر جمهوري نظام کې سره له دې چې کله ناکله د متقاعدینو تقاعدي یا حقوق ځنډېدل، خو بیا هم دوی خپل کلنی تقاعد ترلاسه کوه. خو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې متقاعدینو خپل د دوو کلونو حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی څو ځله د بېلابېلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومته د خپلو تقاعدیو غوښتنه وکړه، خو ښکاري چې کومه نتیجه یې ورنه کړه او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې او اندېښنې لا زیاتې کړې دي. که څه هم د افغانستان د متقاعدینو ملي ټولنه د متقاعدینو د شمیر په اړه نوي ارقام نه لري، خو وایي چې په 1400 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر نږدې 150,000 یعنې 148,871 تنو ته رسېده.
په غزنی کې له شاوخوا 200 بېوزلو کورنیو سره مرستې سوې دي. دا د چین مرسته ده چې د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې پر بېوزلو کسانو ویشل کیږي. دا هم راپور
د چین هیواد خلکو په لومړي ځل په غزنی کې له 200 بېوزلو او اړمنو کورنیو سره مرسته وکړه. په دغه مرسته کې خوراکي او د سون توک شامل دي. شاوخوا 80 چمنګوله هغه ده چې دلته یې دغه مرسته ترلاسه کړې ده. دا خوشاله ده چې د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په لومړي ځل ورسره مرسته کیږي، خو غوښتنه کوي چې نورې مرستې دې هم ورسره وسي.
دا مرسته چې شوې دا له موږ سره له چین شوې ده. نور نو له هیڅ ځایه له موږ سره مرسته نه ده شوې. اسلامي امارت چې راغلی مرستې بندې شوې دي. هیڅ چای نه لرم، نه کاریګر لرم، په خپل هم معلوله یم. دغه ماشوم مې سرپرستی کوي.
محمد انور کریمی په غزنی کې د ابریشمو لار موسسی استازی دی. نوموړی وایي دغه مرستې د چین د خلکو له لوري جمع سوې دي. دی زیاتوي دغه مرستې خیریایي همدلی بیجنګ بنسټ راټولې کړې او د ابریشم لار ټولنې د ښځو برخې دغه سروې کړې او نن مو دغه غریبو او بېوزلو کورنیو ته ورسولې.
شامل 200 بسته زغال سنگ میشه.
په دغه مرسته کې 2 بستې د ډبرو سکاره دي چې هر بسته 150 کیلو وزن لري او 100 بستې خوراکي توکي دي چې یو بوجي وړه، یو بوتل غوړي، یو بوجي وریجي، یو من لوبیا، 15 کیلو بوره او یو بسته مکرونی شامل دي.
او یک بسته مکرونی است.
دا چې په لومړي ځل د چین هیواد خلک په غزنی کې له بېوزلو او فقیرو خلکو سره یو شمېر مرسته کوي، نو دغه مرستې اخیستونکي خوشي څرګندوي، خو غوښتنه کوي چې دوی د نورې مرستې هم ورسره وکړي.
د تخار ولایت یو شمېر مالداران وایي چې سږ کال د دوی مالونه د وښو او نورو خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د څارویو د خوراکي توکو کمښت له امله زیات مالداران دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه خرڅ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار ولایت یو شمیر مالداران وای وچکالی د وروختونو کمخ او ترڅنګ بیکاری او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې دوی په روان کال کې د څارویو د خوراکي توکو له کمخ سره مخ شوي. نو دې ته اړ شوي چې خپل مالونه په ارزانه بیه وپلوري. څلوېښت کلن عبدالرحیم چې څلور غواګانې د تالقان ښار مال بازار ته د پلورلو په خاطر راوستې وې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل.
زما دی د مالونو لپاره خوراکي توکي نه لرو، ځکه د بوسو او کنجاړې بیه لوړه سوې. زموږ وس نه رسېږي چې خپل مالونو ته یې واښو او نور خوراکي توکي واخلو. نو اړ یو چې په بازار کې په ارزانه توګه یې وپلورو.
15 کلن احمد الله هم یو له هغو مالدارانو څخه دی چې دی واخو د څارویو د نورو خوراکي توکو د کمښت له امله خپل لس میږي مال بازار ته راوستي. هغه وایي
سږ کال وچکالي ده، ورښتنه ونه سول. زموږ مالونه د خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي، تر څنګ یې بېکاري ده. موږ خپل مالونه نسو ساتلی، د مجبوریت له مخې خپل نسلي مالونه خرڅوو.
د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ یو مالدار محمد خان هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
سږ کال وچکالی ده او په څل ځایونو کې واښه نسته. زه شل میج لرم، دا مې د ساتنې لپاره اخیستې وې، خو اوس اړ یم چې خرڅ یې کړم، ځکه اوس مې وس نه رسېږي چې ورته خوراکي توکي واخلم.
دوی لاړوند چارواکو غوښتنه کوي چې له مالدارانو سره د څارویو د خوراکي توکو مرسته وکړي. د تخار د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم د مالدارانو ستونزې مني او وایي د یو شمیر مرستندوی موسسو په همکارۍ د دې ولایت پر 1500 مالدارانو د څارویو خوراکي توکي ویشل شوي دي. د نوموړي ادارې د حیواني روغتیا د امریت امیر ډاکټر هدایت الله قادری وایي دوی د څارویو د خوراکي توکو د کمښت ستونزه له اړوند وزارت سره شریک کړي او تمه لري چې ورته پاملرنه وشي.
حدود 25-30% مواشی ما
سرجنی زمی که پا تخار که کابو دیر سلنه مالونه ده خوراکی توکو لکمش سر مخصوی دی ده خوراکی توکو نشتوالی لعمل یوش مرمالداران عرصوی چی پل نسلی مالونه پا بازار که وپلوری.
ده معلومات لمخی ده تخار اتیا سلنه ویسدون که پا کرنی او مالداری بخدی او لحمده لاری خپل لگختون او ده جوند ارتیاوی پرکوی. ده کرنی زچارو ده کارپوهانو پا باور کاروان چارواکی ده بزگران او مالداران استونز تا پاملرنه ونکړي نو پراتلون کې کلونه کې به په هیواد